السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته خراغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بپروزویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونې یو ساعت وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیلو یې وغوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. اسرائیل اعلان کړی و چې په ایران کې یو هدف په نښه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنېږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ، په دوی یې توغندي ویشتلي او دوی هم خپل غچ ترې اخلي. د امریکا استازیو جرګې د طالبانو په شمول په وسلوالو ډلو د امریکا د مالی مرستو د بندولو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویبېدو خبر ورکړه او ویل امریکا تر اوسه له کابل سره تر 5 میلیارد ډالرو زیاته نغدي مرسته کړې. دا لایحه د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې نور ترهګرو ته نشته نومول شوې. امریکایي سیاستوال غواړي ډاډ ترلاسه شي نورې پیسې د طالبانو لاسته نه لویږي. طالبانو بیا په زلونو ویلي په بشري مرستې مستحقو کسانو ته ویشل کیږي. د ناتو سازمان سرمنشي مارک روته وایي اروپا داسې دښمنان لري چې ښایي وغواړي پر دوی برید وکړي. هغه وړاندې وویل د برلین دیوان له ماتېدو وروسته موږ په آرامه ژوند نه دی کړی او اوس مهال په ډېره خطرناکه دوره کې یو. نن په هالند کې د ناتو سرمشریزه پیلیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم چې د ناتو په لګښتونو کې د امریکا د لوی ونډې مخالف دی، دې غونډې ته ورغلی. تمه ده د دې سازمان غړي هیوادونه د خپلو ناخالصو تولیداتو 50% دفاعي چارو ته ځانګړي کړي. ځینې هیوادونو لکه هسپانیې دا غوښتنه نه ده منلې. او د اوکراین په شمال ختیځ سومي ښار کې د روسیې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 3 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره یو 15 کلن ماشوم هم په وژل شو کې شامل دی. له دې وړاندې اوکراینی چارواکو په پلازمینه کیف کې د یو کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. پر اوکراین د روسیې د بریدونو 3م کال دی او لا د سولې هڅو خاصه نتیجه نه ده ورکړې. خبرونه مورد کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بپروزویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. دا وروسته له هغه چې ښاغلی ترامپ په خپلو مخکینیو څرګندونو کې غوسه ښوولې وه چې اسرائیلو په ایران ولې د بریدونو تابعیا نیولې ده.
I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel is going out this morning because of one rocket.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې ګڼ خلک د ګرمۍ له زیاتېدو ورسره د ګڼو ناروغیو په ډېرېدو باندې اندېښمن دي.
ګرمۍ راغلي د ناروغۍ بیخي ډېرې سوې دي، دا د ستونې ناروغي سته.
نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم. رازو لومړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سه‌شنبه په ورځ وویل چې اسرائیل به پر ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونې یو ساعت وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیلو یې وغوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. څو شېبې مخکې اسرائیل اعلان وکړ چې په ایران کې یو هدف په نښه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنېږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ، په دوی توغندي ویشتلي او دوی هم خپل غچ اخلي. تر دغو تحولاتو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ناتو سرمشریزه تر روانېدو مخکې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په دغه وروستي تحول باندې خواشینی دی او دا چې اوربند د اسرائیل او ایران ترمنځ مات شو دی مایوسه کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې باید دواړه خواوې اوربند ته غاړه کیږدي او د تشدد له زیاتولو څخه ډډه وکړي.
I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel...
ولسمشر ترامپ وایي چې له اسرائیلو راضي نه یم. کله چې مې ورته وویل 12 ساعته وخت لري، هغوی باید په دغو ساعتونو کې هر یو بم چې په اختیار کې درلودای نه وای کارولی. له هغوی هم راضي نه یم، له ایران هم راضي نه یم، اما واقعا زه ترې خپه یم چې اسرائیل نن سهار وختي یو هدف چې ایران او ایران پر راکټ باندې وښته او هغه هم مونږ لګیده په هوا کې خونڅا شو په ایران باندې حمله وکړه. لدی درکه زه خوښ نه یم.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اسرائیل او ایران په موضوع کې به تم شو. په داسې حال کې چې تیر شپه متحده ایالاتو د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند توافق اعلان کړ، خو تهران او تلبیب یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. په تیرو څو ورځو کې جنگ کې د تلبیب او ایران په شمول د دواړو هیوادونو په ګڼو ښارونو هوایي بریدونه شوي، د ایران اټومي تاسیسات بمبار شوي او د خلیج په هیوادونو کې هم د امریکا پوځي اډې په نښه شوي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکزي پوښتنه کړې چې یولس ورځنۍ جګړې د سیمې وضعیت څومره بدل کړ.
په څو لحاظ باید ورته ولیدل شي. یوه موضوع دا ده چې هغه په حقوقي لحاظ باید سړی وڅېړي چې په منځني ختیځ کې څله ډېرو کلونه د بشري حقوقو قواعد نقض شوي دي، مثلا د فلسطینیانو په هکله، یا بیا وروسته په نورو نړیوالو موازینو لکه د سوریې قضایې، د عراق مسایل، او دا اوس بیا نو د ایران مسله چې په حقوقي لحاظ د ملګرو ملتو منشور نقصو په د مانا چې اسرائیل حمله وکړه، وروسته امریکایانو حمله وکړه. دا یو اړخ د قضیې ده. د بل اړخ د قضیې نه له سیاسي لحاظ او امنیتي لحاظ دا ثابته شوه چې اسرائیل یو زبرځواک په توګه په سیمه کې حضور لري، او په دې سیمه کې د امریکا او د هغوی د ستراتیژیکو متحدینو په ملاتړ پراخ لاس لري او پراخ عملیات کوي. دا یو 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 لوی خطر او همدارنګه دی یو بد حالت تصویر وړاندې کوي. د مال نه
آیا ایران به بیا هم د دې توان ولري چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي؟ استاد
سرال د چلاتور سپورې د څومره خسارات ورته رسیدلی دي دا ډیر دقیق نه دی، اما تر هغه ځایه پورې چې لیدل کیږي چې د خسارات ورته رسیدلی دي په زمان به ونیسي. هغه په دمانه چې تر فشار لاندې له بلې خوا نه دا تهدید هم ورته وجود لري چې که چېرې بیا ورته اقدامات وکړي، زه فکر نه کوم چې بینالمللي تضمین وجود ولري چې بیا ایران تر حملې لاندې رانشي.
څه فکر کوئ چې آیا له دغې یولس ورځنۍ جګړې نه وروسته چې تل ابیب هم د بریدونو لاندې راغی، حیفا او نور ښارونه د ایران ګڼ ښارونه د تهران په شمول د بریدونو لاندې راغلل، په سیمه کې د امریکایي اډو هم بریدونه وشول، آیا د قواوو د توازن نوې معادله رامنځته شوې؟
دقیقا ګوري، دلته څو اړخ باید په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنی چې دلته پوځي ظرفیتونه او همدارنګه هغه وړتیاوې چې دوی په پوځي او ستراتیژیک لحاظ درلودل دا نمایش ته وړاندې شول او ښکاره شول. لبل خوانه واضح ده چې اوس په دې داخلي وادله او د دولتونو خپل هغه پوځي ظرفیتونه هم ارزیابي کوي، او دا انډول په دمانه ده چې نور د سیمې هیوادونه به هم د حالت په توجه سره خپل دفاعي ظرفیتونه لوړ وړي، په خصوص د خلیج هیوادونه لکه سعودي عربستان، قطر، امارات، اردن، بحرین، او دا هیوادونه ممکن خپل پوځي ظرفیتونه لوړ یو سی د لپاره چې دوی هم نس کېدلې چې یو زمان له دغه حالاتو نه مستثنا وګرځي، چې د ایران لخوا یا هم چې د اسرائیل لخوا.
د دغه جګړې د نتایجو یا پایلو په سیوري کې په سیمه کې د تلپاتې سولې هیلې څومره کېدای شي؟
متاسفانه متاسفانه هیله من یم چې زیات بدبینو نه اوسم. د سولې او ثبات مسله په دې سیمه کې د ډېر نږدې وخت کې نشي راتلی. هغه په دمانه چې اول د منافعو تقابل د دې سیمې د هیوادو ترمنځ هغه اختلافات چې وجود لري، د فلسطین مسأله چې اوس متاسفانه په یو ښه حالت کې نه ده، او همدارنګه د اسرائیل او بېواکه اقدامات، او د ترامپ د ادارې یا خپله شخصا د ترامپ بې پروا سیاستونه، دا د باعث ګرځي چې په دې سیمه کې په نږدې وختو کې د یو باثبات او دایمي سولې او امنیت نه کنه خانه نیدل کی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې یو غړي ټمبرچت نن سه شنبه د جون 23 د دغې لایحې د تصویب خبر ورکړ او ویل دا اقدام د کلونو دوامدارو هڅو پایله وه. دغه لایحه به اوس د وروستي غور لپاره د امریکا سنا مجلس ته استول کیږي او که چیرې د سنا له تایید وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ لاسلیک کړي قانوني حیثیت به غوره کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ یې افغانانو سره د دغه هیواد بشري مرستې دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د متحده ایالاتو د استازو جرګې بلاخره هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې غړي ټیم برجټ ترهګرو ته د مالیاتو نه ورکولو لایحې د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی و. نوموړي نن سهشنبه د جون 23 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي نور د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې د ترهګرو لپاره نشته او دا اقدام د کلونو دوامدار هڅو پایله وه.
Now we got to get it over to the Senate.
اوس دا موضوع سنا ته لیکو. زما د ایالت سناتور هګری او بلکبرن له دې تر هملاتر کړی دی او فکر کوم سناتور شیهی او ټامی ټابرویل به د مخته یوسی. نو تاسو کولای شئ خپل اندېښنې سنا ته ورسوي ترڅو دا قانون تصویب شي. اونې کې 40 میلیون ډالر او تر اوسه فکر کوم 15 میلیارډ ډالر دا پیسې طالبانو ته ځي. دا ستاسو د مالیاتو پیسې دي. دا خندونکې او د نه منلو ده. باید ژر تر ژره داسې قانون تصویب شي چې د بهیر ودروي.
په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر براین میست تازه ویلي د غلایحه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مکلفوي چې د بهرنۍ هیوادونو او غیر دولتي سازمانونو له لوري د طالبانو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یو تګلاره جوړه او عملي کړي. یادونه ده چې مخکې د بایډن ادارې افغانستان سره اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوله چې هغه مهال د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبانو حکومت ویلي و چې د مرستې بشري دي او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا بېوزله افغانانو سره کیږي. خو د امریکا د سنا مجلس د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې د مرستې د طالبانو لاسونو ته ورځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د مارچ په 10 خپور شوی ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره امریکا د مرستو د څارنې تګلاره نه ده موجوده او د دې تګلارې نه موجودیت لامل شوی چې طالبان له دې پیسو استفاده وکړي. په راپور کې راغلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ څخه د 2023 کال تر جون پورې امریکا د نړیوالو مرستندوی سازمانونو له لارې له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ افغانانو سره د دغه هیواد بشري مرستې دوام ومومي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کاپو طالبانو هر رقم فشار راوړي هغه د دوی خپل کار ده. خو ما هیله بدای چې عام خلک او موږ خو ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، نو هیله ده چې په دې برخه کې داسې لارې چارې چې یوازې په هغوی فشار راوړل شي، ولس سره په یو شکل مرسته وشي او دغه فقر او غربت او د بدبختۍ نه راووځي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي شکر الله هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د سختو اقتصادي ستونزو یادونه وکړه.
د دوی د مرستو پرته افغانان له یو قسم نورین سره مخامخ شي، بیروزګاری به رامنځته شي، تر څنګ د دوی اقتصادي حالت به بیخي په صفر سره بدل شي. دا اوس هم زه په چوکونو کې مزدوران وینم چې د مزدورۍ لپاره څوک نه پیچي، دوی بوزي او خپل روزمره مزدوري وکړي. نو دغه د نړیوالو مرستې دي، د دوی په مرستو د افغانان دا اوس هم دوی روان دي. که چېرته د مرستې په دوی باندې بندیږي، دوی بغیر نورین سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دورو سره په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری د کچې د لوړېدو راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستیالي همغږي کوونکي جویس مسیویا پرون دوشنبه د جون 23 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته وویل چې افغانان له دوامدارو او شدیدو بشر دوستانه اړتیاو سره مخ دي. نوموړي وویل چې لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بدلونونو، د نجونو او مېرمنو په وړاندې پراخو محدودیتونو او د بودیجې کمښت وضعیت ترنګلی کړی او دا چې په افغانستان کې له هرو 15 افغانانو یوې له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا مخکې ویلي سږ کال په دې هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان دې کورنۍ ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نورحال د فیروزي عزیزي په دغه رپورټ کې
ګرمۍ راغلې ده، ناروغي بيخي ډېرې سوې دي، دا د ستوني ناروغي سته.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دا وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې ولمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي، هسپتالو ته مې وړي دي، دا د ستوني مریضۍ لري، تر پوزې وینې راځي، دا انسان مریضي دا پلویان انسانان باندې هم لګېږي، دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي په کې ډېره ده، دا تر خولو ته لړمانه یې لګي، هسپتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسیم دوا درولي کې خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته شوی چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نشته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
څوک مخکې ما ماشوم مجبوط یغه د سینه بغل تکلیف درلودي، د سینه بغل د فارې یو ته بستر کې نو سینه بغل یې جوړ سره اما په شری ناروغي باندې اخته سلو، دا یوازې نه زما بلکې ډېر نور داسې پیښ شوي دي چې و مریضي جوړې بل مریض پیدا کی دا جسخه چې د هر مریضي د لپاره جلا جلا ځایونه نه وي، اول ته بیروبار ډیری نو بیروبار چې ډیری نو ویروسونه نو میکروبونه چې هغه ته خپل په واکي نو دا خبرېږي دغه ماشومان څخه یو څخه بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند پوسټ روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه واندښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجی کامل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دی خو دوایګانې نشته دی. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زمونږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، دې امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، استفراق کوي او تبې شدیدې تبې کوي، ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي.
روغتیایی امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسی دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ شي، د بدن د اوبو توازن وساتئ، د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نری وي یوونه هوا زر تېرېږي مثلا هغه ونه وسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضی علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. وارس ایشول شویو تر موبو کې د مالګي او بوري ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریدا د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولای شي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوښتل کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې هم په آیفون او هم په نورو موبایلونو کې په ژوندۍ توګه په ډیره اسانه او په ورو یا کمزور انټرنیټ هم واوري. تر څنګ د ازادي رادیو په پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. تر څنګ چې ګڼ نور مطالب لوستل هم شي. البته زموږ سوشل میډیا پاڼې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب هم مه هیروي. وربشو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې یوې مرکې ته په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صاپی ویلي په خیبر پښتونخوا کې اوسیدونکو هغو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري. نو موړی وایي د صوبایي حکومت کړنلار ده چې خلک بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره تشویق کړي. د خبره څوک په زور نه ایستل کیږي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالې اسماګولې ل خغلی شکیل محمد صاپی سره دغه مفصله مرکه کړي چې تاسو ته خبرو
اوریدونکو. دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی صاحب موجود دی. د دوی سره خبرې اترې کو کومې ستونزې چې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره. د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي، څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سهولت لپاره.
دا سیدا چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ری ریپټریشن یا ډیپوټیشن هغه د یکم اپریل نه چې کوم سٹارټ دی نو آلموسټ تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لاک خلک تللي دي کے پی کے نه تو خم بارډر نه. هغه کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي، چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللي دي، والنټیرلی هم تللي دي، ان ډاکومنټډ هم دي، ای سی سی هم دي. نو فی الحال دا خلک تللي دي او نور دلته کے پی کے هغه کافی تعداد د ریفوجیز سٹل دلته دی او خپل ایکټیویټیز د وی سیم کنټینیو دي. چې کوم خلکو ته ډېر ستونزې وي گو چې ګورنمنت ته ویلي دي چې تاسو هغوی سینسټایز کړي دي چې تاسو لاړ شئ، نو کم خلک چې تلل غواړي هغوی تللي دي او نور دلته کمفرټیبلی خپل ټایم سټل تیروي.
دین ته کې ځینې خلک دي چې دا هغوی اسناد دي هغه برابر دي، نو هغوی هم دغه ګیله کوي چې موږ ته د تلو ویلې کیږي، نو د هغوی دپاره څه احکامات یا انتظامات دي؟
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارډز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاک پورې پاکستان کې دي، مور دین 7 لاکس کے پی کے کې دي، نو د هغوی ډاکومنټیشن برابر دی او هغې ته مکمل پروټیکشن حاصل دی ټل وز ڈیٹا پورې چې هغوی دلته پاکستان کې خپل وخت تیرولی شي او خپل ایکټیویټیز کولی شي. هغې ته هیڅ قسم سه یره نشته دی. گو د هغوی ڈیٹ چې کوم دی 30 جون پورې دی. انشاءالله هغوی ته به ایکسټینشن 30 جون نه مخکې ملاو شي. پلان د ګورنمنټ دا دی هغه به انشاءالله سر ټایم کې فیڈرل کیبینټ به ډیسیژن کوي. ای سی سی چې کوم دی هغه باندې ګورنمنټ یو فیصله کړی ده. د هغې میسک وجه دا ده چې چونکې دا پاکستان هم د دوی وطن دی او افغانستان هم د دوی وطن دی، نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو باعزته طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یې سروي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي. نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه ده. بیا د هغوی دپاره د رهایش دپاره څه انتظامات داسې شته چې د هغوی دغه تسلي که موږ لاړ شو نو موږ ته به هلته څه داسې ستونزې نه؟
دا خو بیسیکلی ګورنمنټ سره ټیک اپ شوی دی. چې کوم د افغانستان ګورنمنټ دی هغوی هم دا ویلی دي چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو، موږ به اکوموډیټ کوو او دغه شان نور چې کوم ډونرز دي هغې هم دی کې سپورټ ورکوي. پاکستان ګورنمنټ هغې سره پرابطه دی او بیسیکلی چې هغوی هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي د هغې دپاره د هغه ځي ګورنمنټ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ ګورنمنټ ورسره پرابطه دی.
دلته کې بیا د خزم سه ایشوز راغلي خاص کر صحت حواله سره، نو د دوی لپاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې اغوی نمخ کیږي د داسې ستونزو سره؟
بالکل دلته غزمنګه چې کوم کی پی ګورنمنت ته دا غیم هیلت انفراستراکچر هر ځی کې اویلیبل دی هغه ریفیوجیز تم اویلیبل دی څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دی زموږ د کمشنریټ سایډ نه هم زموږ خپل د هیلت ټیمز دی زموږ بی ایچ یوز دی هر کیمپس کې چې زموږ کم 43 دی نو هلته موږ ته فیسلټیز ورکو او نور چې همداسې زموږ د پوینټ آؤٹ کیږي کمشنریټ ته نو موږ یې ټیک اپ کوو کنسرن اتارټیز ته د دوی هیلت او نور کسې ایشوز دی ټول موږ ټیکل کوو
سمه د درشم جون چې کم دی ګرمیم ډیره زیاته ده نو فرض کړه خلک ځینو د دوی لپاره څه خاص څه داسې انتظامات شوي دي
کې پی ګورنمنټ دوه کیمپس جوړ کړی دي یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زموږ دا د نادرا او د ایف آئی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ٹرانسپورٹ ہم مہیا کرے شی چې کم ڈسٹرکٹ نہ کم زی نہ دوی راضی باقاعدہ ٹرانسپورٹ کے راولی هلته د سٹے انتظام ہم شتہ دے کہ دوی خدے مکا ٹائم پہ ڈیر تیر شی اس پک کئی د سٹے انتظام ہم وہ کئی فوڈ ارینجمنٹ ہم وہ کئی اور داش بارڈر بانے زمنگ تو خم بارڈر بانے خپل ٹیمز اویلیبل دی امیگریشن او زمنگ د کمشنریٹ ہم دی د نور اداروں دی او دوی فیسیلیٹیٹ کئی چې دوی سموتھلی دوی ٹرانزیشن وشی چې کم خلق تلل غواړي
کم خلق بیا پات شو نو دا غوی ته خو بس مسلې نه دا سی بیا چې د حکومت تر طرفه په غوی دغه دباو چولې کیږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته
ان شاء الله ګورنمنت پلان کوي چې د پی او آر کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی ته څه ټایم د پاره وشي او ګورنمنت دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زخو کے پی کمشنر ما پر ټول پاکستان کی ہوا هم دوی ته سپورٹ بھی خو کے پی کی خو دلته سپورٹ زمنګ طرف نم چسی شوی دی موږ ته ہائی لائٹ کوي موږ ٹیک اپ کوو کے پی ګورنمنت چې کم دے اغوی هم دا یو اعلان کرے دے چې موږ فورسفلی دا ریفیوجیز نو باسو مینس چې اغوی پریشرائز کوي نه اغوی فی الحال هغه سپورٹ کوي او سپورٹ اوسا دے حد پورے کئی چې کم خلق تل غواری یا مینج کول غواری اغوی ته دوی هر قسم فیسلٹی ور کوي خو انډیو پریشر نه اچي
ډیره زیاته مننه مشال ریډیو له د وخت راکو
ډیره مهرباني ثانک یو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله مو خوشاله سلامت اوسه ژوند اوسه از ما فکر سره چې دا کم تم کیس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار واهلې کار ته وسپارل سي از ما فکر سره دا به ښه وي چې کوم کسان چې دي اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي دغه سي ناست دي معاش اخلي خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هیڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغه سي ناست وي که دا کسان لري سي مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي او بل دا چې د پوهنتون استادان ډیر روزل سوي دي ډیر مصارف سوي دي که چیرې د پوهنتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي کارونه هم ډیر د خنډ سره مخ سي تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب سوي ده چې په دې کې سمه برخه ورکه وسي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي دا خو بیخي ظلم دی زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي دا خو ما فکر سره ښه کار نه دی ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغه سي په ادارو کې ناست وي کار نه کوي
سلامونه دی آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاست د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي ډیر کم دي دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې نور هم ټولې دواوی له شخصي وسخه وي نو دلته امکانات ډیر محدود دي ډیر کمزور دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره